د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان د اوږدمهاله ملاتړ په اړه د امریکایي چارواکو او د غرض د ناتو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو په واشنگټن کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غونډې په درشل کې د غرض د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر هم یو لړ څرګندونې کړې دي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق او سپورت خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اولی چې د بشري حقونو یوې ډلې ویلي د سوریې په رقه ښار کې هغه ښوونځي د هوایي بریدونو هدف ګرځېدلی چې د جګړو بې ځایه شوي کسان پکې ایسار پاتې وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې د مې په 15مه په بروکسل کې د ناتو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. خو لومړی ناجیه صفوي د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د هم تر دې د مده مهمه خبرونه سرټی کې ټاکل شوې چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې د هغه وزارتونو لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي شي چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي داعش یو بهرنی پدیده ده او باید د افغانستان ملګري هیوادونه په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ناامنو سیمو کې د تړل شویو ښوونځیو د بیا خلاصولو په تړاو د وسلوالو طالبانو غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د هغو وزارتونو لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړي چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه بحثونه هم ترسره شوي.
مجلسونه سوی دي د مختلفو شخصیتونو سره مرغوارو شي هغه وزارتونه شي وزیران نه لري. نو د وی لپاره مجرب مسلکي او تازه نفسي شخصیتونه معرفي کړو.
په همدې حال کې یوې حکومتي سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو پټرولیم د سرحدونو قبایلو او اطلاعاتو فرهنګ وزارتونو لپاره به کاندیدان ولسی جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره معرفي شي. د افغانستان د ولسی جرګې د ریپلاوی وایي داعش یو بهرنی پدیده ده او باید د افغانستان ملګري هیوادونه په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد دین ازادي راډیو ته وویل چې په امریکا کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې د افغانانو تمه ده چې د داعش د ځپلو لپاره له افغانستان سره هر اړخیز مرسته وکړي.
داعش یو خارجي پدیده ده په افغانستان کې او دا پدیده صرف د افغانستان لپاره نه ده، دا د منځنۍ هیوادونو لپاره ده. نو د موږ له توقع له خپل دوست هیوادونو نه دغه ده چې په دې مورد کې جدي توجه وکړي. ځاني قرباني د موږ ده، موږ سره باید دوایي ځواک هم دا رقم تر تکیله سلاګانې د موږ منطقه جغرافیه د موږ غرنیزه ده. نو په دې کې دوی کومک ته موږ اړتیا لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی. ټاکل شوی چې ښاغلی رباني د دې کانفرنس تر څنګ د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ناامنو سیمو کې د تړل شویو ښوونځیو د بیا خلاصولو په تړاو د وسلوالو طالبانو غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د پوهنې وزارت خپل پوهنیز پروګرامونه په هغو ځایونو کې پرمخ وړي چې د حکومت تر کنټرول لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د بدخشان په وردوج او یمګان ولسوالیو کې د ښوونځیو د بیا خلاصولو او ښوونکو ته د معاشونو د ورکول غوښتنه کړې ده. ویل کېږي چې د بدخشان په دغو ولسوالیو کې شاوخوا 10 زده کوونکي او ښوونکي ښوونځیو ته له تګه محروم دي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي په تیره سه باندې یوه میاشت کې د پاکستان له لوري د تورخم او سپین بولدک د لارو د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته نږدې 15 میلیونه ډالر زیان اوښتی. د دغې خونی ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې دوه برابره د پاکستان خصوصي سکتور ته زیان رسیدلی. پاکستان پرون د تورخم او سپین بولدک لارې د مسافرو او سوداګرو پر مخ پرانیستې. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر خوري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو یو ویډل ویل د سوریه په رقشار کې هغه شونځي د هوایي بریدونو هدف ګرځیدل چې د یو پناځای په توګه کاریده. دوی وایي په دې برید کې لشته لږ 33 تنه وژل شوي دي. رقشار د اسلامي دولت ډلې په کنټرول کې دی. د بشري حقوقو لندن میشتي سارون کې ډلې ویلي باور یې دادی چې د هوایي برید د امریکا په مشرۍ ائتلاف لخوا ترسره شوی چې په سوریه او عراق کې د داعش په وړاندې جنګیږي. د ډلوي د دوی فعالانو د 33 هغو کسانو مړی موندلې چې د جګړو له کبله بې ځای شوي او په دې شونځي کې وسیدل. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې په دې پیښه کې د مړو شمېر ډېر دی. خو د بشري حقوقو دغې څارونکې ډلې پر خپله وېبپاڼه په یوې اعلامیې کې ویلي چې تر اوسه یې نور اسناد په دې اړه نه دي ترلاسه کړي. له اسلامي دولت ډلې څخه د رقی ښار د بېرته نیولو کمپاین د امریکا په ملاتړ د سوریې کوردي او عرب ځواکونو د ائتلاف په هوایي ملاتړ پر مخ وړي. امریکایي چارواکو په یوه بې ساري اقدام سره د هغه کس امریکایي تابعیت ترې واخیست چې په 2003 کال کې د القاعده شبکې په هغه پلان کې په شکیلتیا تورنو چې په نیویارک کې د بروکلین برج د ړنګولو په اړه درلود. د امریکا د عدلیې وزارت د مارچ په 3 نیټه د پاکستاني ول اصله ایمان فارس د امریکایي تابعیت لغوه کېدو دوسیه پرانستله. فارس اوس مهال د تروریستي سازمان سره د همکاري په تور د شل کلن بند مده تېروي. د عدلیې وزارت ویلي چې فارس د تابعیت اخیستلو لپاره درواغ ویلي وو او د یوه بل کس پاسپورټ په جالي توګه کارولې و چې په 1994 کال کې امریکا ته داخل شي. د امریکا د لوی څارنوالۍ سرپرست مرستیال چاد ریګلر ویلي د امریکا حکومت د هغو کسانو د مخنیوي لپاره کار کوي چې د دې هیواد د کډوالۍ چارو له سیستم څخه ناوړه ګټه اخلي. بلجیم د هغو 22 کسانو د درنوي لپاره یو دقیقه چوپتیا غوړه کړې چې تیر کال په همدې نیټه په بروکسل کې په تروریستي بریدونو کې ووژل شو. پاچا فلیپ او ملکه ماتیلدا د هغه یو له صدر اعظم چارلز مایکل او نورو سلګونو کسانو سره په پلازمینه بروکسل کې په زاوینتم هوایي ډګر کې په دغه مراسمو کې ګډون وکړ. په دې ځای کې تیر کال 2 ځانمرګي بریدونه شوي وو. د دغه هوایي ډګر یو چارواکي په مراسمو کې د ووژل شوو کسانو د نمونه تر اخیستو وروسته وویل چې د 2014 کال د مارچ 28 نیټه به د تل لپاره زموږ په زړونو. په دې پیښه کې د یوې وژل شوې مېرمنې خاوند لارس وایټسمن وویل د وی د 2014 کال د مارچ 28 هغه ورځ د چیز مو ژوند بدل سو. دا ورځ ما خپل ښکلې مېرمن له لاس ورکړه. ډیر ځله ځنه پوښتم چې څه به سوي وای ک موږ لس دقیقې نه وخت راوتلی وای. څه به سوي وای ک موږ لږ ورو موټر چلولای وای. خو دا پېښه وسوه. په ګډه نیویارک ته د تلو هیجان په یو ثانیه کې زما دنیا په یو ویر بدل کړه. په دغو دواړو پېښو کې 23 تنه ووژل سو او تر 300 تنه ډیر ټپیان وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري چې د مه په 25 نیټه په بروکسل کې د ناتو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. سپینې ماڼۍ پرون د ویلې مې په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر ټرمپ له خپل ناتو متحدینو سره ګوري چې د ناتو په وړاندې خپل کلک ژمنه بیا تکرار کړي. اعلامیه زیاتوي ولسمشر ټرمپ په پام کې لري د هغو مسایلو په اړه چې ناتو ته مهم دي، په ځانګړي ډول د دغه ائتلاف د غړو ترمنځ د مسؤلیتونو شریکول او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ناتو د رول په اړه به بحث وکړي. د امریکا ولسمشر د خپل انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ناتو یو منسوخ ائتلاف بللی وو او په دې سره یې اندېښنې راپورته کړې وې. د خبرونو پای.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندې نه چې د سانتي ګریډ په کچاټ کل شوې ده. په کابل کې باسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه به 11 سویټی ته به 15. په هرات کې بابا بارانی وی د تودوخې لوړه درجه به 13 سویټی ته به 8. په کندهار کې باسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه به 19 سویټی ته به 10. په غزنی کې به هوا بارانی وی د تودوخې لوړه درجه به 2 سویټی ته به 2. په بامیانو کې باسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه به 1 سویټی ته به منفی 8. په مزار شریف کې به هم اسمان وریځ د تودوخه لوړه درجه به 3 سویټی ته به 14. په جلال آباد کې هم اسمان وریځ د تودوخه لوړه درجه 19 سویټی ته 14. په بدخشان کې به بیا باران وریږي د تودوخه لوړه درجه به 2 سویټی ته به منفی 6. او په ګردیز کې به هم هوا باراني وي د تودوخه لوړه درجه به 6 سویټی ته به 1. خو وخت
ازادي رادیو اوري ولانې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان حکومت له متحدو ایالاتونو غواړي چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزې لپاره د هیواد نور سرتیري واستوي. ناتو عمومي منشي او د امریکا دفاع وزیر هم په واشنگټن کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد نړیوال ائتلاف د غونډې په درشل کې چې نن واشنگټن کوربه دی د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي تیر کال په دې ولایت کې وسلوال طالبانو د پرمختګ مخ ډپ کړی او ډېر ژر به یې پر ضد نوي عملیات پیل کړي. خو عام خلک په تېره بزګر وایي تیر کال ښه ورځ نه ده لیدلې او له ځمکو یې ډېر کم حاصل اخیستی.
یعنی شل خورواره حاصل ما اخیستی، یعنی په دې کې ما سږ کال یو خوروارم نه دی اخیستی د جګړو د خاطر څخه چې ما جر ومه.
پنړیوال موضوعات کې اوري چې امریکایي چارواکو په یو بې ساري اقدام کې یو پاکستانی او اصل امریکایي په متحدو ایالاتونو کې د القاعده لخوا په یوه تنظیم شوې حمله کې د لاس لرلو په تور د امریکا د تابعیت اخیستو پریکړه کړې ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف او سپورت دوه ځانګړي خپرونې هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. د افغانستان حکومت له متحدو ایالاتونو غواړي چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې مبارزه کې د مبارزې د پیاوړي کېدو لپاره افغانستان ته نور سرتیري واستوي. دا غوښتنه د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني چې واشنگټن کې دی د امریکایي چارواکو سره په خبرو کې کړی ده. تر دې مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هم د هیواد د 2000 نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې وه. رضوان مرادی نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان د دې غوښتنې ملاتړ کړی دی چې وایي په افغانستان کې د جګړې د روان حالت د ماتولو لپاره 2000 نورو سرتیرو ته اړتیا ده. جنرال جان نیکلسن ویلي امریکا او د ائتلاف نور غړي باید له طالبانو او داعش سره د جګړې لپاره 2000 اضافي عسکر افغانستان ته واستوي. صلاح الدین ربانی په واشنگټن کې د اتلانتیک شورا په غونډه کې ویل هیواد یې باور لري چې د ولسمشر ټرمپ اداره به په ستراتیژیک توګه په افغانستان کې دخیله وي او خپل ملاتړ ته به دوام ورکړي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې تر اوسه پورې په دې اړه چې د جنرال نیکلسن غوښتنه به ومني او افغانستان ته به نور عسکر واستوي څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ایران او روسیې د رول په اړه صلاح الدین ربانی ویل تهران او مسکو کابل ته ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره په تماس کې دی او غواړي چې دا ډله له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي روسیا پلان لري چې د 200 هیوادونو په ګډون د افغانستان د وضعیت د سړولو په هدف یو کانفرنس جوړ کړي. د صلاح الدین ربانی په خبره امریکا ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده، خو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې چې په دې کانفرنس کې برخه اخلي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن روسیه تورن کړی ده چې د هغه په خبره مسکو په ښکاره طالبانو ته مشروعیت ورکوي او په افغانستان کې د امریکا او ناټو رول اغیزمنوي.
د ناتو سرمنشي د امریکا له دفاع وزیر سره هم د افغانستان او د داعش پر ضد جګړې په اړه خبرې کړې دي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ واشنگټن ته تللی. د ناتو او امریکایي چارواکي وبخې د ناتو او امریکا چارواکي وایي اجازه به ورنکړي چې افغانستان بیا د ترورستانو په مرکز بدل شي. اسمت اروانی تفسیر وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي ینز ستولتنبرګ چې د داعش پر ضد په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره واشنگټن ته تللی، پرون سه شنبه د امریکا له دفاع وزیر جیمز ماتیس سره وکتل. دواړو خو د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وروستیو حالاتو خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي تیرونې په بروکسل کې وویل افغانستان له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دی، ګڼې تروریستي ډلې پکې فعالیت کوي خو تر ټولو لوی ګواښ طالبان دي. د ناتو سرمنشي وویل چې د افغانستان حکومت د ناتو په همکارۍ مهم پرمختګونه کړي دي. 15 کاله پخوا افغانستان امنیتي ځواک نه درلود، خو اوس شاوخوا 3,500 امنیتي او دفاعي ځواکونه لري چې د افغانستان د ساتنې او دفاع وړتیا لري. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د جګړې په میدان کې د ناتو ځواکونو د حضور په اړه وویل د ناتو پوځیان به د افغانستان د ثبات لپاره له بیلو بیلو لارو له تروریزم سره مبارزه وکوي. د امریکا دفاع وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې ښاغلی ستولتنبرګ او ماتیس د افغانستان پر وروستیو حالاتو او په نړیواله سطحه د داعش پر ضد پر روانو هلو ځلو خبرې وکړې. دوی په افغانستان کې هم د داعش پر ضد د هلو ځلو د څرنګوالي په باب د نظر تبادله وکړه. امریکا افغانستان ته د نورو ځواکونو پر لیږلو غور کوي او د ناتو قومندانان د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې د خپلو ځواکونو لپاره د لا زیاتو صلاحیتونو اجازه غواړي. پخوا په دغه هیواد کې د ناتو تر 100,000 زیات سرتیري میشت ول، خو اوس 14,000 دي او هغه هم د افغان ځواکونو د روزنې مسؤلیت لري او د دې معنی دا ده چې د جګړې ټول پیټی د افغان ځواکونو په غاړه دی. وروسته لدی چې د 2014 په پای کې د امریکا او ناتو محارب پوځیان له افغانستان ووتل، وسلوالو طالبانو جګړې ته لا زور ورکړ او د مسئلې لویدیځوال اندېښمن کړي او وایي چې باوري نه دی چې افغانستان به بیا د تروریستانو پر مرکز نه بدلیږي. په اروپا کې د ناتو د مرکزي قمندانۍ عمومي قمندان کرتیس سکاپاروتی په وروستیو کې وویل د ناتو او ائتلاف ځواکونه د دې لپاره په افغانستان کې میشتي چې اطمینان نه لري چې تروریستان به بیا له افغانستانه د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخلي. سکاپاورتی د افغانستان د سفر په ترڅ کې وویل موږ باید دا ډار ترلاسه کړو چې تروریستان بیا له افغانستانه د خوندي پناه ځای په توګه کار نشي اخیستلی او دا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د دوی دښمنۍ دلیل دی.
د افغانستان په اړه د ناتو د سرمنشي او د امریکا د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په باب مو واورېدل. نن واشنگټن د داعش یا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوال ائتلاف د یو غونډې کوربه هم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دې غونډې هدف د ترهګرۍ پر ضد په ګډې مبارزې بحث دی. په ځانګړې توګه د داعش وسلهوالې ډلې د مالي سرچینو تجهیز او د دې ډلې لخوا د کسانو د استخدام په اړه به په دې غونډه کې بحثونه او خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره واشنگټن کې دی هم د غونډې ګډونوالو ته وینا وکړي او په افغانستان کې د داعش د ډلې د ګواښ او په دې هیواد کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه به خبرې وکړي. په امریکا کې مشت افغان څېړونکی محمد شفیق همدم وایي د دا ډول نړیوالو غونډو جوړېدل د افغانستان په شمول په بیلابیلو هیوادونو کې د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه پیاوړې کولی شي او افغانستان ته هم یو ښه فرصت دی چې د دغې غونډې څخه د افغانستان په ګټه د افغانستان حکومت په ګټه کار واخلي.
البته چې دغه ناسته د افغانستان لپاره ډیر اهم پدی ده چې په دغه ناسته کې تقریبا 8 غړي هیوادونو له جملې نه اکثریت غړي هیوادونو پکې ګډون کوي چې د دوی تر څنګ نړیوال سازمانونو مشران هم لکه د ناتو عمومي سرمنشي هم دلته امریکې ته راغلی. دا به هم په دغه ناسته کې ګډون کوي او په دې ناسته کې هغه هیوادونه چې د افغانستان د ناتو قاطع ملاتړ ماموریت کې ګډون لري په افغانستان کې د داعش د القاعده او د طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت حامیان دي. دا وایي تر څنګ نور سیمه ییز هیوادونه لکه متحده عرب امارات لکه هندستان او نور هغه هیوادونه چې کولی شي افغانستان امنیتي ځواکونو ته نه یوازې دا چې د البته نظامي مرستې وکړي بلکې مالي مرستې هم کولی شي هغوی هم ګډون کوي.
په امریکا کې مشت افغان څېړونکی محمد شفیق همدم و چې په واشنگټن کې نن د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د نړیوال ائتلاف د ګډونوالو د غونډې په اړه نظر څرګندو. لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلی شفیق همدم وایي چې دا یو ښه فرصت دی د افغانستان لپاره چې په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې مبارزې لپاره د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي. داعش چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو 2 ولسوالیو کې پراخ مرکزونه لري په دې وروستیو کې کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې هم د مرګونو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. په افغانستان کې د ناامنیو په ترڅ کې یو هم اورزګان دی چې تیر کال د سختو نښتو او جګړو شاهد و. د اورزګان امنیتي چارواکي بیا وایي تیر کال په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړې او ډېر ژر به یې پر ضد نوي عملیات پیل کړي. خو د اورزګان د ولایتي شورا مسؤلین په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شوي عملیات تش په نامه بولي او وایي چې دغه نوی پیلیدونکو عملیات به هم کومه نتیجه ورنه کړي. عام خلک بیا څه وایي؟ په تیر بیا بزګر وایي تیر کال هیڅ کله هم ښه ورځ نه لیدلې او له خپلو ځمکو ډېر کم حاصلات اخیستی. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
دا اورزګان سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي که څه هم تیر کال د کړاوونو ډکو خو بیا هم د وسلوالو طالبانو هغه پلانونه شنډ کړي چې غوښتل یې د ترینکوټ ښار ته سکوت ورکړي. په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پولې لیوا کمانډان بریګ جنرال غلام حضرت کاکړ د چهارشنبې په ورځ په دغه ولایت کې د خپلو امنیتي پوستو څخه د لیدنې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې پلان لري په 1400 نیم کال کې په اورزګان ولایت کې د خالد په نوم عملیات پیل کړي چې په خبره یې دا به ډېره ښه فایله ولري. نوموړي له وسلوالو طالبان څخه غوښتنه وکړه چې نور دې بې ګناه افغانان نه ځوروي او د سولې لاره دې خپله کړي.
موږ هم نظر په لولو مقاماتو چې موږ ته وظیفه راکړې ده د شپږ نویم کال د خالد عملیات پلان کړی دی. انشاءالله په دې نږدې ورځو کې دغه زموږ پلانونه تطبیقیږي په هر استقامت باندې په ښه همغږۍ سره. لکه دا اوس چې تاسو وینئ موږ داسې راوتلي درې څلور مسؤولین ټوله په یوه استقامت باندې.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د مسؤلینو په خبره د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ملي اردو یوه قرارګاه چې د ترینکوټ ښار ته په 15 کیلومتري کې شتون لري د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده او د معلوماتو له مخې په کښې کې 19 د ملي اردو سرتېري ووژل سوه. په ورته وخت کې د اروزګان د ولایتي شورا مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات نمایشي بڼه لري. په اروزګان ولایت کې د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه په تیر کال کې هیڅ نه ولا سراوړونه نه لري او په خبره چې مرکزی حکومت باید د نوي کال پر راتګ سره د اروزګان امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
په دې عملیاتو کې تقریبا په د یوه کال کې هیڅ لاسته راوړنه نه لري. په کټ تش په نامه عملیات لکه نن چې تا ته ویلي دي به کله کله راوځي دغه عملیاتو دپاره چې کمی پیسې ورته راځي صرف د هغو د مصرفۍ دپاره یو لار د هواروي.
له دې ټولو سره سره په اروزګان ولایت کې یو شمیر کروندګر له دولت څخه په خپلو سیمو کې د عملیاتو غوښتنه کوي. دغه کروندګر چې نن د بزګر په نوم د ورځې لمانځ غونډې ته راغلي وه ازادي راډیو ته وویل چې روانې جګړې سخت مالي زیانونه ورته اړولي او کښتونه باغونه یې ټول وچ سوي او په خبره چې لا اوس هم مځکې تورې پاتې دي. دوی د عملیاتو تر څنګ له دولت څخه د مرستو غوښتنه هم کوي.
په دغه جګړې خدای ورکړي کې مرکزي حکومت څه پاملرنه ورته وکړي چې څه یا هغه اصلاح کې په سوله یا په جوړه یا په روغه په شی دې نه راکوي جګړې دې راته ورکړي. خپل کښتونه مو تباه سوه، خپل کورونه مو تباه سوه، توتانو باغونه مو تباه سوه، هېڅ شی مو نه دي پاتې. راسه احتیا وکړي وې ګوري د امنیتي ځواکونو سمو دغه غوښتنه ده چې داسې عملیات وکړي چې د ولسي خلکو ته ډېر پام وکړي. ولس وروره نه د طالب ملګری دی نه د دولت سره یې وس رسېږي.
جګړو موږ ته دغه زیانونه اړولي دي چې جواري مو ورژېدل، ماشوم په مځکو کې ورژېدل او موږ سره په حقیقت مرسته نه ده سوې. یعنې شل خرواره حاصل ما اخستی. په دې کې مقصد نیمایي د سرخیل و نیمایي د بزګر و. یعنې په دې کې ما سږ کال یو خروار هم نه دي اخیستي د جګړو د خاطر څخه چې ماجر وم.
د یادونې وړ ده چې له تېرو اوو میاشتو راهیسې د مسؤلینو په خبره د اروزګان ولایت شاوخوا 90% خاوره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده او د ټولو ولسوالۍ لارې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ سره د ترافیکو پر مخ تړلې دي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اروزګان.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او د کرکټ مینوالو ته هم ښه خبر نه لرو. آیرلند له افغانستان سره په څلورمه یو ورځنۍ مسابقه کې ګټونکی شو. دې بری دواړه ټیمونه په یو ورځنیو سیالیو کې مساوي کړل. تر دې وړاندې افغانستان دوی او آیرلند یوه مسابقه ګټلې وه. پنځمه یو ورځنۍ مسابقه به د دې لړۍ ګټونکی معلوم کړي. نن په چا افغانستان وګټله او پریکړه وکړه چې لومړی به په خپله بیټنګ وکړي. افغان لوبغاړو 220 منډې جوړ کړي خو آیرلند و لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې هدف پوره کړ او دا سیالي په درې وکټونو او 19 توپونو وګټله. اوس هم ځو اسدآباد ته. د کونړ په مرکز اسدآباد کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د حکومت ترمنځ د سولې د تړون په ملاتړ یوه غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د دغه تړون ټولې مادې د عملي شي او ګلبدین حکمتیار ته د لاره هواره شي چې بیرته له نظام سره یو ځای شي او دا به نورو د دولت وسلوالو مخالفینو ته هم د دې الهام ورکړي چې وسله پر ځمکه کېږدي. نور حالې له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال روح‌الله انوري راپورټ کې.
په دې وروستیو کې ولسمشر غني د افغان دولت یو وسلوال مخالف ګوند حزب اسلامي سره د روغې جوړې تړون لاسلیک کړ. خو د تړون ماده تر دې دمه پوره نه دی عملی شوی. مولوی عبدالله بهاری ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د توافق ملاتړ وشو او له دولت وغوښتل شول چې د حکمتیار راتګ ته زمینه برابره کړي.
دغه غونډه د کونړ ولایت د ټولو قانونو او د سیاسي احزابو د وحدت او د اتفاق په بنا باندې جوړه شوې وه او موخه یې صرف همدغه وه چې ټول جهادي رهبران او جهادي شخصیتونه د خپل ستر رهبر چې ګلبدین حکمتیار دی چې د هغوی سره په دې وروستیو وختونو کې کم معاهدې او تړونونه لاسلیک کړي شوي چې د هغې درناوی وشي او زر تر زره پتیر صاحب افغانستان ته راشي تر څو چې ملي سوله قایمه شي او پولی شي تر څو چې د افغانستان امنیت تامین شي.
د غونډې یو بل ګډونوال مولوی ضیاءالرحمن الایر هم وایي چې دوی د تړون د مادو پورا عملی کولو په هیله دي
چې د حزب اسلامي سره چې کوم تړون د سولې شوی دی باید په دې باندې تمرکز وشي او په دغه قرارداد کې چې په څه باندې توافق شوی دی هغه د حکومت د خوانه عملی شي تر څو د انجینر صاحب حکمتیار راتګ د نورو دوستانو د راتګ لپاره یو ښه وسیله او سبب وګرځي.
په کونړ کې د سولې شورا رئیس حاجی محمد اسماعیل منیب ازادي راډیو ته وویل د دوی شورا حزب اسلامي سره د روغې جوړې رامنځته کولو کار کې بریالۍ هڅې کړي او که چیرته حزب اسلامي حکومت تراشی نو نور وسله وال ډلې به هم له جنگ څخه لاس اخستلو ته وهڅول شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلی شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې څپو مه هیروي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي هڅه کوي چې پر پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت اتکا نور هم راکم شي. د دې وزارت ویاند مسافر قوقندي نن په کابل کې ازادي رادیو ته وویل چې سوداګری او ترانزیتي مسایل باید د سیاست او پسې مکرې امنیتي مسایلو ښکار نشي. هغه دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې پاکستان په 13 اونیو کې د تورخم او سپین بولدک لارې چې پرونی خلاصې کړې تړلې وې چې پر مسافرو سربیره د غرض افغان سوداګرو ته هم په لسګونو میلیون ډالرو تاوان رسیدلی. د افغانستان سوداګری او صنایعو خونه او یو شمېر کارپوهان د حکومت وروستۍ هڅې چې پر پاکستان د ترانزیت د اعتقاد را کمول لپاره پیل کړي ستایي خو ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت باید په دې برخه کې له بدیلو لارو ګټه واخلي. آیا بدیل لارې هم افغانستان ځمکنۍ لري؟ نوري نور حال له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې له 2012 میلادي کال را په دې خوا په پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت د اتکا د کمولو لپاره هڅې پیل کړې چې تر اوسه یې ښه نتیجه هم ورکړې ده. د دغه وزارت وین مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت پلان لري چې افغانستان د سوداګرۍ په لحاظ په یو یا دو هیوادونو پورې تړلی نوي هغه وایي تل موږ په دې هڅه کې یو چې افغانستان له نړۍ سره نوې لارې پیدا کړي. غواړو په یو یا دو هیوادونو باندې انتقا او تړاو څخه ځان وژغورو. کله چې ستونزه پېښېږي نو د دا ځل په څېر به موږ نه زیانمنېږي. هغه هېواد چې ستونزې رامنځته کوي زیان ګوري. ښاغلی قوقندي زیاتوي چې په دې اړه ایران، هند او افغانستان ترمنځ تړون هم لاسلیک شوی او ایران، ترکیې او یو شمېر نورو هېوادونو سره په دې اړه مسوده نهایي شوې او ژر به لاسلیک ته وړاندې شي. هغه زیاتوي چې په هوایي ترانزیت هم د هند په ګډون له یو شمېر هېوادونو سره خبرې روانې دي. سوله دې هېوادونو سره د هوا له لارې مستقیمه سوداګرۍ ولرو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي په تېره څه باندې یوه میاشت کې د پاکستان له لورې د تورخم او سپین بولدک د لارو د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته نږدې 15 اویا میلیونه ډالر زیان اوښتی. ښاغلي پسرلي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې عام ذهنیت دا دی چې نور په پاکستان باور کول بې ځایه خواري ده.
د افغانستان خصوصي سکتور، عام خلک او حکومت په دې باور دي چې نور په پاکستان باندې اعتماد کول ښه نه دی او ښه نتیجه هم نه ورکوي. موږ سوزلي پاکستان باندې اعتماد وکړه، بدبختانه چې موږ ته په میلیون ډالر زیان واوښتل. سوزلي زموږ په وړاندې تورخام او سپین بولدک لارې وتړل. نو بل اخره موږ تصمیم ونیو چې بدیل لارې پیدا کړو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان حکومت د اقدام ستایي. د اقتصادي چارو کارپوه سید رحمان عمران سپارښتنه کوي چې افغانستان باید د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ایران، ترکیه او چین باور ترلاسه کړي. خو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې له بل هر وخت زیاتو افغانستان له ازبکستان، قزاقستان او یو شمېر نورو هیوادونو سره ښې سوداګریزې او ترانزیټي اړیکې لري او د لا پیاوړتیا په حال کې دي.
د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان حکومت دغه راز د افغانستان له بل ستر ګاونډي چین سره هم په دې وروستیو کې د نښلیدو هڅې پیل کړې دي. څو میاشتې مخکې د افغان سوداګرو په مال بار اورګاډي له چین حرکت پیل کړی وو او د افغانستان تر پولې راغلی وو، خو په دې برخه کې ځینې خنډونه په دې وروستیو کې بیا راپورته شوي. چین دغه راز په افغانستان کې د لویو اقتصادي پروژو له لارې هم غواړي چې خپل نفوذ پراخ کړي. وایي هم د کور جوړونې د پروژو په برخه کې ده چې په میلیونونو ډالر به پرې لګښت راځي. فرشته جلالزه جزئیات وړاندې کوي.
په کابل کې د کور جوړونې له دې پروژې د مالی ملاتړ خبر په 2015 میلادي کال کې د چین د ولسمشر مرستیال اعلان کړ. د دې پروژې هدف د لزره کورونو جوړول دي چې د چین حکومت یې تمویلوي او د افغانستان د حکومت پر ملکي مامورینو به وویشل شي. د چین حکومت ژمنه کړې چې د دارلمان ماڼۍ ته نږدې د کور جوړونې د دې پروژې پر لومړي پړاو 3.5 میلیون امریکایي ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان د کور او ښار جوړولو وزیر سعادت منصور نادری د ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
ای فازی اولی برنامه بسیار بزرگ تاریخی مسکن است.
دی وی د کور جوړونې د ستر تاریخی پروژې لومړی فاز ده چې د 15 خاطر 80 میلیون ډالر ورته ځانګړي او ژمنه شوې ده. ان شاء الله تر دوه راتلونکو میاشتې پورې به کار عملاً په ساحه کې پیل شي.
د چین حکومت ویلي چې د دغه پروژې د اولی مرحله د بریالیتوب په صورت کې به د دغه پروژې د نورو پړاوونو د پیل او تمویل پریکړه وشي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین حکومت په سیمه کې پراخې پروژې پیل کړې او غواړي چې د بیا رغونې او اقتصادي پروژو په مرسته په سیمه کې خپل نفوذ زیات کړي. د چین حکومت په وروستیو کلونو کې د چین او پاکستان پر اقتصادي لار 50 میلیارد ډالر پانګونه وکړه. دا پروژه به د چین شمال ویدیزي سیمې چې سمندر ته لار نه لري د عربو له خلیج سره وصل کړي. سره له دې چې د پیکینګ حکومت د افغانستان په امنیت کې د ونډې اخیستلو په اړه احتیاط ډک ګامونه پورته کړي، ژمنه یې کړې چې د افغانستان د جګړې ځپلي اقتصاد په پښو درولو کې به کومک کوي. په کابل کې د کور جوړونې له دې پروژې سره د چین د حکومت مالی مرسته په افغانستان کې د اقتصادي پراختیا لپاره د پیکینګ یو لوی ګام ګڼل کیږي. دا په افغانستان کې د مس عینک له پروژې سره چې د چین حکومت یې د قرارداد په اړه د جنجالونو لامل کار نه دی پیل کړی، هیڅ ډول ارتباط نه لري. د افغانستان د کور او ښار جوړولو وزارت مرستیال حمید جلیل رویټرز ته ویلي چې مرسته کوونکو هیوادونو ته دا مهمه ده چې د افغانستان خلک د هغوی د کومک پایلې وویني او دا له هغو څرګندو پروژو ده چې ګټه به یې په مستقیم ډول خلکو ته ورسیږي. د چین حکومت د دې پروژې د عملي کولو لپاره افغانستان ته د قراردادیانو یو لیست استولی چې یو کمپنۍ پکې غوره کړي. خو د پروژې کار به له نږدې د افغانستان د حکومت له لوري څارل کیږي او د افغانستان کورني شرکتونه به ونډه پکې ولري. حمید جلیل ویلي چې د دې پروژې ډیزاین افغانانو جوړ کړی، افغانان به یې څارنه کوي او فرعي قراردادونه به هم افغانانو ته ورکول کیږي. په افغانستان کې د چین سفیر ویلي چې دوی به د پروژې د اول پړاو د بریالیتوب په صورت کې د دغه پروژې پر نورو برخو هم غور وکړي او پریکړه به وشي.
په همدې راپور سره رسیدلې وو د خبرونې دوهمه نیمایي ته. په افغانستان کې 4:03 انکیدونکې دي او وسام مرزی احمد زئی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د انجونو د باسکټبال لوبډلې په خپل لومړی سیالۍ کې د قرغیزستان د پوهنتونونو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون رئیس عبدل صبور عزیزی نن ازادي راډیو ته ویل په پام کې ده چې د انجونو افغان لوبډله خپل بل سیالۍ د چهارشنبه په ورځ د قرغیزستان د انجونو د باسکټبال د غوره ټیمونو سره ترسره کړي. ښاغلی عزیزی زیاته کړه په دغو دوستانه سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان 9 لوبغاړي او یو روزونکی د مارچ په 19 قرغیزستان د سنتور لاړل. د افغانستان د فوټبال لوبډله سبا په یو دوستانه سیالۍ کې له سنگاپور لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وځي. دغه سیالۍ به د تاجکستان په مرکز دوشنبې ښار کې د افغانستان په وخت 8:30 بجې پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل له دغو سیالیو څخه هدف د لوبغاړو د ظرفیتونو لوړول دي، او د غور د فوټسال د اتلولې سیالۍ د فوټسال د آرین سکلت لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت د اتو لوبډلو ترمنځ د سیالۍ دغه لیګ د اتو ولسوالیو ترمنځ ترسره شو چې هدف یې د غورو لوبغاړو پیژندل وو. د ښاغلي کاظمي په خبره د استقلال او اتحاد لوبډلې د دې لیګ دویم او درېیم مقامونه خپل کړل. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ یو میاشت وړاندې پیل او پرون پای ته ورسېدې. د خبرونو پای
سپورتي اقتصادي او دغه راز نور خبرونه غواړي ولولې به هم د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې دغه راز د ازادي رادیو د سپورت په ځانګړي خبرونه کې په افغانستان کې د سپورتي فعالیتونو په اړه نور معلومات هم ترلاسه کولای شئ. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق یونیسف بل اونیس پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس یو دوه نړیوال موضوعات راخلو. امریکایي چارواکو په یو بېسار اقدام کې له یوه پاکستاني الاصله امریکایي په متحدو ایالتونو کې د القاعده لخوا په یوې تنظیم شوې حمله کې د لاس لرلو په تور د امریکا د تابعیت اخیستو پریکړه کړې ده. چارواکي وایي چې له دغه کسه د تابعیت د اخیستل به هم د اخیستو بهیر به هم څو کاله وخت ونیسي. جزئیات د فرشته رازی پر راپور کوي.
د امریکا عدلی وزارت د مارچ په شلمه د ایمان فارس په نوم له وسړي چې په خټه پاکستاني دی د متحدو ایالاتو د تابعیت حق د بیرته اخیستلو پریکړه وکړه. ایمان فارس په شل کاله بند محکوم شوی دی. هغه د تروریستي ډلو د ملاتړ په جرم زنداني دی او د بند موده به په 2000 میلادي کال کې بشپړسي. د امریکا عدلی وزارت ویلي چې ایمان فارس په 1994 میلادي کال کې د بل سړي په پاسپورت امریکا ته تللی او د امریکا د متحدو ایالاتو د تابعیت ترلاسه کولو لپاره دروغ ویلی وو. هغه د امریکا د تابعیت ترلاسه کولو مخکې د عبدالرؤوف په نوم پیژندل شوی وو او د امریکا په اوهایو ایالت کې د لاري ډریوري کوله. ایمان فارس مخکې تر دې چې مجرم وپیژندل شي اعتراف کړی و چې په نیویارک کې د بروکلین پله د ویجاړولو لپاره د ولډنګکاري له ماشینه د کار اخیستلو په اړه څېړنه کړې وه. دا کار د بروکلین پله د ویجاړولو لپاره د القاعده شبکې د دسیسې برخه وو. خو فارس وویل چې په 2002 میلادي کال کې د پریکړې ته ورسېد چې پر بروکلین پله د حمله لپاره د نیویارک ښار امنیتي تدابیر ډېر شدید دي او د حمله امکان محدود لیدلی وو. د امریکا د لوی څارنوال سرپرست مرستیال چاد ریدلر ویلي چې د عدلیه وزارت د مهاجرت د څانګې برخه به له پیژندل شوو او مشکوکو تروریستانو چې په درغلۍ یې د متحدو ایالاتو د تابعیت حق ترلاسه کړی د دې حق د بیرته اخیستلو بهیر پر مخ بیایي. هغه همدارز ویلي چې د امریکا حکومت متحد دی چې د متحدو ایالاتو د مهاجرت له سیستمه د هغو کسانو د ناوړه کار اخیستلو مخنیوی وکړي چې امریکا ته ضرر رسولای شي. ایمن فارس 33 کلن دی. هغه د امریکا د ایلنوی ایالت په جنوب کې د خپل قید ورستي کلونه تیروي. اسوسییټډ پرس چارواکو په حواله ویلي چې له فارس د امریکا د تابعیت حق د بیرته اخیستلو بهیر ډیر کلونه وخت نیولای شي. خو د اسوسییټډ پرس په حواله زیات امریکایان شاید فارس په څیر له مجرمینو د امریکا د تابعیت د حق ته بیرته اخیستلو له پریکړې ملاتړ وکړي. څارنوالانو هم داراس پر هغه تور پوری کړی چې په 2000 میلادي کال کې له اسامه بن لادن سره کتلی وو. څارنوالانو ویلي چې دوی ګمان کوي چې د سپتمبر تر حملې وروسته په نیویارک کې پر بروکلین پله د حملې لپاره تیاری شای پر امریکا د القاعده شبکې د حملو د دوهم موج یو برخه وه. د امریکا حکومت له هغو کسانو چې په متحدو ایالاتو کې زیږیدلي د امریکا د تابعیت حق نشي اخیستلی، نو له دې عمله نشي کولای چې په امریکا کې د زیږیدلو تروریستانو د مجازات لپاره له دې لارې کار واخلي. د امریکا د ملي امنیت یو شمېر څارونکو داسې باور څرګند کړی چې دا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومت نوی او شدید دریځ څرګندوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر یو لوړ رتبه سلاکار وايي واشنگتن د اوس لپاره د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي اټومي موافقه مني. کریستوفر فورد ویلی چې امریکا غواړي چې ایران هم پر دغه موافقه په انکلکه ودرېږي. رضوان مراد په دې اړه د رویټر خبري اژانس د راپور مهمه برخه وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ په امنیت شورا کې د ډلې ایزې وژنې د وسلو او د اټومي وسلو د نه پراختیا د برخې مشر وایي د ایران او نړۍ د قوتونو ترمنځ اټومي موافقه مني. کریستوفر فورد د سه‌شنبې په ورځ په واشنگټن کې د کارنیګي څېړنیز مرکز په یو کانفرنس کې ویل سره له دې چې د ډونالډ ټرمپ اداره د اوس لپاره له ایران سره اټومي موافقه مني خو دا تړون څېړي او غواړي چې تهران ورته په کلکه پابند وسی. خاغلی فورد ویل دوی په خپل اداره کې پر دې بحث کوي چې آیا په لنډ مهال او اوږد مهال کې دې هدف ته رسیدل حقیقي دي چې نړۍ د اټومي وسلو د خپرېدو له خطره پاکه او د ملکی اټومي انرژي په برخه کې همکاري پراخه شي. په سپینه ماڼۍ کې د اټومي وسلو او ډلې ایزې وژنې د وسلو د پراختیا د مخنیوي د برخې مسؤل کریستوفر فورد وایي امریکا د روسیې لخوا په دې وروستیو کې د لرې واټن ویشتونکو کروس توغندیو چې اټومي سروکې انتقالولی شي د ځای پر ځای کېدو په اړه هم څېړنه کوي. نوموړي د کارنیګي څېړنیز مرکز کانفرنس ته په وینا کې د اټومي وسلو د مخنیوي او د امریکا او متحدانو د امنیتي اړتیاو ترمنځ د کړکیچ د شتون یادونه هم وکړه. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وار وار له ایران سره د نړۍ د قوتونو پر اټومي موافقې انتقادونه کړي دي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره د کتنې پر مهال پر پخوانی ولسمشر باراک اوباما انتقاد وکړ چې د ټرمپ په خبره هیڅوک نه پوهیږي چې معلومه کړي ولې باراک اوباما له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
نن په خوانځیو کې د ارزیابي او ځینو نور مسایلو په اړه خبرې کوو. موږ سره ملما د پهنې د وزارت سلاکار محمد حسین حازم دی. نو موړې لدیر شو کلو را پدی خو د پهنې وزارت په بیلا بیلو برخو کې کار کوي.
د زده کړې ارزونه چې یو میتود دی، البته په رسمي او غیر رسمي شکل سره تر سره کیږي. البته د زده کړې د کچې د اندازه کولو په خاطر په دوه طریقو سره تر سره کیږي، چې یو تلخیصي ډول یا بل هم په تکمیلي ډول سره. چې تلخیصي ډول چې اصطلاح د انګریزي څخه ژباړل شوې ده، ورستۍ یا د پیسلو د زده کړې پایله معلوموي، او خپل د تکوینی ارزونه چې ده هغه دوامدار ارزونه ده چې قدم په قدم سره د خپل د زده کړې د ارزونې په مقصد کچه معلوموي چې په کومه کچه زده کړې ترسره شوې ده.
او دغه ارزونه یا ارزیابي په کومه طریقه تاسو ترسره کوئ؟
د افغانستان البته په پوهنې وزارت کې فعلا دوه ډوله ارزونه معمول دي. یو رسمي ارزونه ده چې څلور نیم میاشتنۍ، او بل هم کلنۍ، چې دا څلور نیم میاشتنۍ او کلنۍ ارزونې په نتیجه کې د زده کوونکو البته درجه بندي او د دوی ارتقا شي. دغه ارتقا ګټه یو فیصله سره د پونی وزارت لپاره او نورو کورنۍ لپاره د یو راپور په شکل سره دی چې څومره ماشومان وکولای سول د یو صنف څخه بل صنف ته ارتقا وکړي. خو بل ارزونه چې معمولا د پوهنې وزارت په ورځنۍ پلانو کې، د درسي پلانو کې، د ښوونکو په درسي پلان کې دوی کاروي، هغه داسې دی چې د درس د پیل څخه مخکې، د درس په جریان کې، یا هم د درس په پای کې ترسره کیږي. چې له بعد مرغه دغه ډول ارزونه تر اوسه هغه خپل ځای نه دی پیدا کړی، په دې خاطر چې د پله د درسي وخت د لږوالي په خاطر سره دوم ډول چې د خپل د دوامدار ارزونه ده یا تکوینی ارزونه ده په سمه توګه ترسره کیږي نه.
ار خوانځیته څومره وخت وروسته د تحصیل خوا کارکونکي ورځي اول ترزونه کوي؟
البته ارزونه د نظارت تعلیمي د خوا نه ترسره کیږي، بلکې خپل د ارزونه چې د خپل د تعلیمي کال هغه څلور میاشتنی او کلنۍ ازمونه د خپل د ښوونځي د ادارو د خوا اخیستل کیږي. خو د نظارت تعلیمي دنده دا ده چې دوی کله کله ځي د خپل مشاهدات یا خپل د کتنې په ترڅ کې هغه فیصله سره نیمګړتیاوي یا مشکلات چې دوی پیدا کوي په نښه کوي، بیا نمونوي لوستونه البته ترسره کوي په صنفو کې، او همدارس خپل د ښوونکو د دانش مضمون او قابلیت د تدریس پیدا کوي چې په کومو شانو کې دوی ستونزه لري او د ستونزو د حلولو لپاره کوم ډول روزنې ته ضرورت لري. چې دا البته وخت په وخت سره د ښوونکو ته د دانش مضمون او د قابلیت تدریس په ارتباط باندې روزنه ورکول کیږي.
یوازې د درس په برخه کې ارزونه کوي که په نورو مسایلو کې؟
خپل د پلان مطابق کله چې صنفو ته ځي، د مضمون په ارتباط باندې، د هر رشته یو نظارتچی موږ لرو. د بیلګې په توګه د ژبې دپاره موږ جلا جلا نظارتچی لرو، د ساینس دپاره جلا لرو، د ریاضي او فزیک دپاره جلا لرو، د کیمیا او بیولوژي دپاره جلا لرو، او اصول صنفي دپاره جلا نظارت کوونکي لرو. چې دوی کله چې صنف ته ورځي کتنه کوي، د کتنې په پای کې هغه نیمګړتیاوې یا مشکلات چې ښوونکی په مضمون کې لري یا هم په خپله میتودیکي برخو کې دی مشکل لري، هغه دپاره یو په اصطلاح سره د نیمګړتیا او د حلولو دپاره تر مشاهدې تر کتنې وروسته دوی ته بیا خپل نظریه وړاندې کوي، او د نیمګړتیا او د حلولو دپاره کله نا کله نمونوي لوستونه وړاندې کوي، او کله هم دوی ته روزنیز ورکشاپونه یا په اصطلاح سره روزنیز کورسونه ورته دایروي.
بله، ځینې نور مسایل دي په بیلابیل ښوونځیو کې. مثلا کله چې یو ښوونکی غواړي چې ښوونځي نه بل ښوونځي ته ځان تبدیل کړي، مثلا کډه کوي، لومړی باید د هغه ښوونځي ته چې دوی غواړي ورسي د هغه مدیر موافقه راوړي. هم داسې ده کنه؟
بله، مسله داسې ده، د تبدیلېدو په صورت کې چې یو ښوونکی غواړي د یو ښوونځي څخه ځان بل ښوونځي ته تبدیل کړي، هغه موافقه ضروري ده. په دې خاطر ډېر ځله داسې وي چې په ښوونځي کې تشکیل پوره وي.
په ډېری ښوونځیو کې داسې ویل کېږي چې هغه مدیر له ښوونکي نه پیسې غواړي، حتی تر $2000 پورې. وروسته له هغه نه بیا موافقه ورسره کوي، حتی دومره نه ورته وایي چې دلته کمبود شته که نهشته. تاسو په دې هکله څه وایئ؟ آیا خبر یاست که نه؟
یوه خبر البته د رشوت یا په اصطلاح سره د پیسو اخیستلو مسله یو لویه مسله ده. دا موضوع زه نه ردوم چې نسته، البته استثنایي حالات دی. په ډیرو ښوونځیو کې دا وضعیت تر اوسه چې مثلا ښوونکي ته ضرورت لري، دوی یا بالمقته مقرري یا اجیر مقرري، چې له بعده مرغه د پوهنې وزارت تشکیل تر اوسه پورې هم نه دی پوره. دا بنا پر ځینې مشکلاتو چې د مالی وزارت او د پوهنې وزارت ترمنځ په ځینو مسایلو باندې چې دوی موافقه نه دي سره کړې، هغه د ښوونکو د کمبود په اعتبار چې تشکیل نه دی پوره. خو معلم چې یا ښوونکي چې مقرریږي ډېر ځله د آزاد رقابت د لارې مقرریږي.
دغه مسله ولې معرف ته ځینې یا معرف ځان خبرې چې دغه ته پیسې اخیستل کېږي؟
پیسو د اخیستلو مسله دا درته ووایم چې د ولایتو په کچه د 14 ولایتو کې رئیسان چې کله مقرریږي، اکثره یو مشکل د پوهنې وزارت لري اوس فلاله. په دې خاطر چې اکثره رئیسان چې مقرریږي په آزاد رقابت سره نه مقرریږي، دغه د نورو لارو څخه مقرریږي. په دغه خاطر د اکثره د پوهنې وزارت د ځینې مقرراتو لوایو څخه دوی نه خبره دي، او د تبدیلو په دغه لکه څرنګه چې تاسو وویل، کله چې یو ښوونکی غواړي د یو ښوونځي څخه بل ښوونځي ته ځان تبدیل کړي، د رشوت په مقابل کې. البته دا استثنایي حالت دی، زه ما مخکې هم وویل زه دا مسله نه ردوم، خو دا یو استثنایي حالت دی، عام نه دی چې ټوله رئیسان یا ټوله کسان رشوت اخلي. دا مشکل سته په خاصه توګه په ولسوالۍ کې، لرې پروتو ښوونځیو کې چې هلته په ډېر مشکل سره هغه راپور و مرکز ته رسیږي ډېر وخت نیسي. په دغه خاطر دی چې اجراءات هم پر وخت نه کېږي. په دې خاطر ستونزې دي. یوه خو مسله د امنیتي مسله ده چې په ډېرو ولایتو کې او ولسوالیو کې د بد امنۍ د وجې څخه دغه راپور پر وخت نه رسیږي.
اکثره کسان اوس که دومره لږ هم اقتصادي ښه وي، هغه دوی خپل ماشومان شخصي ښوونځیو ته لیږي، دولتي ته نه لیږي، په همدغو دلایلو باندې چې ما تاسو ته یادونه وکړه. څه وخت به د دولتي ښوونځیو دغه ستونزې حل سي چې هیڅوک بیا خپل ماشوم شخصي ښوونځي ته ونه لیږي، او هغه خپله په اصطلاح د خولې مړۍ دغه په زده کړه مصرف نه کړي؟
ذهنیت داسې پیدا سوی دی چې په شخصي مکاتبو کې کیفیت نسبت دولتي ښوونځیو ته ښه دی. چې دا زه سل په سلو کې نه تاییدوم، په دې خاطر چې په ډیرو خصوصي ښوونځیو کې هم کیفیت په هغه کچه چې لازم دی هغه سی کیفیت نسته. خو دا جواب هم در کولای سم چې کچیر د پوهنې وزارت په راتلونکو البته ستراتیژیک پلانو کې څو شان په نظر کې ونیسي، زه باور لرم چې دغه مشکل فلاله چې دا ذهنیت پیدا سوی دی چې شخصي ښوونځیو ته خپل ماشومان اکثره کورنۍ هغه متمویله کورنۍ هغه کسان چې درآمد لري پیسې لري صحیح دی. یو شمېر خصوصي ښوونځي د دوی خپل هغه پروګرامونه سم دي، خو ډېری خصوصي ښوونځي هغه سی کیفیت چې لازم ملزوم دی نسته. پکات خپل د کورنۍ ذهنیت چې د انګریزي ژبې د تدریس لپاره یا د آمادګۍ لپاره یا د هغه مضامین چې دوی خوښوي د بیلګې په توګه د کمپیوټر تدریس په ابتدایي دوره کې چې دا اسان د اصول خلاف کار دی، اکثره خصوصي ښوونځیو کې دا پروګرام دوی تطبیقوي. نو اکثره کورنۍ ته په دې خاطر چې دوی سرمایدار کورنۍ ده دغه باور ترلاسه کړی دی چې باید خصوصي ښوونځي ته خپل ماشومان د دغو مضامینو د زده کړې لپاره واسطه.
نو کله چې د معارف وزارت په دې مسایلو خبر هم دی، ولې بیا خصوصي ښوونځي پرېږدي چې دغه وړ کړه چې مناسب نه دی وی کړی.
تاسو خبر سید خو دا دی چې د پوهنې وزارت یو خو په دې خطر چې آزاد رقابت د ژوند او روزنې دا هیڅوک په هیڅ واد کې دا کار نسی کولای چې چاته وای دا تدریس مکو یا دا تدریس وکه، ځکه په نړۍ کې د تعلیم تربیه اوس فلاله خپل عام د نصاب د جوړولو آزادي ده چې اکثره خصوصي مکاتب دوی د ځان نصاب لري، خو باید مغایر د اسلامي ارزښتونو په اصلاح سره د خپل د هیواد د ارزښتونو مغایر نه وي، هغه ته ازادي ورکوي. دا په دې خاطر چې هغه استعدادونه کوم چې په هیواد کې دي دغه استعدادونه باید واده وکړي، انکشاف وکړي، دا که په شخصي مکاتبو کې او هم په دولتي مکاتبو کې. بله خبره دا ده چې د پوهنې وزارت کوشش کوي چې ډېر خصوصي مکاتب پروګرامونه خپل تر څار لاندې ولري. اوس فلال له نیکه مرغه وزارت تعلیمي ټوله خصوصي ښوونځي خپل تر پروګرام لاندې لري. ځینې لایحې چې تر اوسه نیمګړتیاوي لري هغه لایحې به هم انشاءالله بشپړې سي. اوس له نیکه مرغه د خصوصي مکاتبو لپاره یو ریاست هم جوړ شوی دی چې د دې تر نظر لاندې به خپل پروګرامونه پرمخ بیایي.
لوبو لمیدانه
which is at blazing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مسې د ورزش په دې خبرونه کې زه سبون کاکړ تاسو ته د سپورت لګر میدانو هر کله وایم. د لوبو په میدان کې د تیرونی د ورزشي خبرونو ترڅنګ به د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر سره د دوی دراتن کې سیالیو په اړه مرکه ووري.
زموږ ټول لوبغاړي چې په امریکا کې دي او په اروپا کې او په افغانستان کې په آسیا کې دوی خپل کلبونو سره تمرینات کړي، مسابقې کړي او خپل لوبې کړي چمتو دي الحمدلله.
او د دې ترڅنګ به د سپینغار بازارونو د فوټبال ټیم غړي ایمان لبیزاده سره آشنا شي چې په دې ورسوي کې ښه ځای لري.
وارم چې یو وار د افغانستان ملي سرود پد با ټول افغانان ته دایر شي ډیره خوشاله زره دمات ډیر افتخار ده.
او د خبرونی پروسی شي بو کې به په 1915 نیم کال کې د سپورت د پرمختګونو او ستونز پاړه د یو شمېر هیوادوالو نظر نه هم واوري. خو د خبرونی په پیل کې د تیر اونۍ ورزش خبرنه له واسیل وسات څخه اورو. شغل وسال په خیر علی خبرونی ته او کړه توس چې تیر اونۍ د سپورت په ډګرونو کې څه نوي و.
مننه کاکړ صاحب، تاسو ته سلام او د خبرونی ټولو مینوالو ته. په تیرونۍ کې که یو خوا افغان لوبډله په هندوستان کې د آیرلند په وړاندې په سیالیو بوخته ده، بل خوا د افغانستان د نجونو د باسکټبال لوبډله قرغیزستان ته سفر لري. همداشان د پاکستان کرکټ بورډ دغه هیواد تیز توپ اچوونکی محمد عرفان او یو شمېر نورو لوبغاړو باندې چې په سوپر لیګ سیالیو کې درغلۍ کړې وې له لوبو کینولې دي. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خپل دریمه 500 ورځې لوبه کې له آیرلند لوبډلې ماتې ومنله. آیرلندي توپچونکو ښه پیل درلود او داسې اټکل کېده چې ښایي افغان لوبډله په سلو منډو کې راټول کړي، ځکه د افغانستان 15 د سر لوبغاړي د 500 منډو په جوړولو سوځېدلي وو. خو د راشد خان او ګلبدین نایب ښې ملګرتیا او 500 جوړولو او دغه راز د شفیق الله شفق تیزې 500 جوړولو د افغانستان د منډو شمېر تر 274 ورسوه. دا لومړی ځل دی چې په یو لوبه کې په اومه تم او نهم نمبر راوتونکي لوبغاړي درې وړه 500 پوره کوي. آیرلندي لوبغاړو ښه لوبه وکړه، که څه هم سټرلینګ د 99 منډو په جوړولو او د سلیزې پارمان د نبی په توپ آوټ شو، خو د بالبرنې تیزې لوبې او 50 منډو آیرلندي لوبډلې ته بریا ور په برخه کړه. د 500 ورځنیو لوبو د لړۍ په تیرو ترسره شوو دوو لوبو کې افغانستان آیرلند ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان د نجونو د باسکټبال لوبډله قرغیزستان ته د دغه هیواد له لوبډلې سره د سیالیو په هدف سفر کوي. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون رئیس عبدالصبور عزیزی ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به د قرغیزستان له 15 لوبډلو سره سیالۍ ترسره کړي. په دغه سیالیو کې د افغانستان 9 لوبغاړي، یو روزونکی او یو هیئت ګډون کوي. د کابل د کلبونو ترمنځ د آی ټی ایف تکواندو د تلولۍ شپږ څلوېښتم دور سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د 210 لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې چې له ډلې څخه د کابل آی ټی ایف تکواندو ټیم لپاره 13 لوبغاړي انتخاب شول. د خغلی پیمان په خبره دغه سیالي د آی ټی ایف تکوندو په نړیوالو قوانینو سره په دوو برخو کې د یوې ورځې په جریان کې ترسره شوې. او د پاکستان کرکټ بورډ د دغه هیواد تیز توپ اچونکی محمد عرفان پاکستان سپر لیگ سیالیو کې د درغلیو په تور له لوبو منع کړی دی. څلور دېرش کلن محمد عرفان د پاکستان کرکټ بورډ د درغلیو ضد صندوق له دوو مادو په سرغړونه تورن پیژندل شوی. محمد عرفان څلور ورځې وخت لري چې په دې اړه خپل ځواب ووایي. د یادولو وړ ده چې محمد عرفان د دوشنبې په ورځ د پاکستان کرکټ بورډ د درغلیو ضد څانګې ته حاضر شوی و. محمد عرفان د پاکستان سپر لیگ سیالیو کې د اسلام آباد یونایټډ لپاره لوبه کوله. د پاکستان کرکټ بورډ دوه نور لوبغاړي شرجیل خان او خالد لطیف هم په دې تړاو له لوبو ځنډول شوي. د پاکستان کرکټ بورډ دوه نور لوبغاړي شرجیل خان او خالد لطیف هم په دې تړاو له لوبو کینول شوي.
محترم اوریدونکو، اوس راځو د مرکې په لور. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤولین وایي چې د فوټبال ملي ټیم به د مارچ په 23 یو شمېر سیالۍ ولري. د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ملي ټیم د دې سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري. په همدې اړه زما همکار حدیث پردیس له ښاغلي روفي سره مرکه کړې او په سر کې یې د راتلونکو سیالیو په اړه ورڅخه پوښتلې. ښاغلي روفي وویل
ان شاء الله چې ډېر مسابقه موږ مخکلرو، نو خاص موږ مسابقه یا کمپ تمريني په قطر کې لرو. ټول لوغړ چې په اروپا کې، امریکا کې، په افغانستان کې دوی ملي ټیم چې دوی په قطر کې یوځی شي او نوې روزون کې چې اوتوبیسر دې دو سره وګوري په تمریناتو کې او جسمانی آمادگی، تخنیکی، تاکتیکی، همچنان رواني آمادگی به دو سره تر سره کې، او چې کوم لوغړ دې فرصت لیوان یا یو لس اول په ټیم کې چې دوی اشتراک دې صافه کې خپل مربي به دوی ګوري او انتخابي او د نفس او ان شاء الله ټیم زی تاجکستان ته کوم زی ته چې زمونږ په ویتنام سره مسابقه د رسمي د اف سی یا د ایشین کپ فوټبال مقدماتي لوبه دي چې مونږ خپل میزبانی ولی میزبانی په تاجکستان کې ترسره کوو.
جناب رئیس صاحب دغه سیالیو لپاره د لوبغاړو ټاکل څه ډول وو او که د چمتووالي په اړه هم راته وایس چې ټیم څومره چمتووالی درلود؟
زموږ ټول لوبغاړي چې په امریکا کې دي، په اروپا کې او په افغانستان کې، په آسیا کې دوی خپل کلبونو سره تمرینات کړي، مسابقه کړي او خپل لوبي کړي چمتو دي. الحمدلله په بیا هم تقریبا 23 کسان چې کم تر غوښتل شي 25 کسان موږ ټیم لپاره سلیکشن کیږي، دوی چمتو دي او ټول پد کیږي د مربي چې خپل روزون کې کوم کسان په کوم پوزیشنو کې انتخابوي.
روفي صاحب، غواړم د روسي پښتنې په توګه وپوښتم چې دغه سیالۍ وروسته به افغانستان ته څه امتیاز ورکول کیږي؟
امتیازات بهش مانوی او مادی وی هو ډیر مونږه مانویات ګورو. سرنګم چې افغانستان په ټول نړۍ کې نن سبا د فوټبال نوم لري، همیشه یادونه کیږي د افغانستان د فوټبال او لوبه تر سره کړي په رنکینګ جهانی کې مخکې شوی او ان شاء الله نور به مخکې شي او ډیر مسابقې به کوو. دغه امتیازات چې همیشه لوغرد پاره د خپل د وطن یا د پر افتخار وطن پیرقلان دوی سولید ملی وای او لوبه کې د ټیم ملی لباس اغوندي د دوه پاره یو افتخار.
د لوبو له میدان خبرونه محترم اوردونکو، د افغان ورزشي څیرو د پیژندل فلړ کې دا ځل ایمان نبیزاده تر پیژنو.
ایمان نبیزاده ما د سپیر غربدان ټیم لوبغاړی، 12 کال کې چې ورزش کوم د فوټبال په رشته کې ورزش کوم. لا سره ونه اندار چې د 2009 کال کې موږ د سپیر غربدانو قهرمانۍ ته لاس کړو، خپل ځون تم یو افتخار تر لاسه کړ. ډیر خوشاله زه او ډیر خوشاله ومه. هیله مې ده ټول ورزشکاران باید افغانستان لپاره خدمت وکړي، ورزش کې دوه هیله دار چې زه خلک باید ریش سپانسر پیدا شي، خلکو ته تر چې موږ کوی تشویق شو پر پرمختګ وکړو. چې ګره ملکم ته غواړم چې انتخاب شوم افغانستان لپاره زه لوب وکړم، غواړم چې یو بار د افغانستان ملي سرود باید با ټول افغانان ته دایر شي. ډیر خوشاله زه، دمات ډیر افتخار ده.
محترم اردن کو دا چې په 1915 نیوم کال کې د سپورت په برخه کې څه پرمختګونه او څه ستونزې وي دا به له یو شمېر هیوادوال څخه واورو.
واقعیا افغانستان هي هڅه وکړه د کرکټ په برخه کې چې کومې غوې د 1915 کال خېلو به وکړي، خېلا سره ورنی راوړلې سره سر بریاوي د افغانستان په اړه.
در کشمکشمای خودشان هستند که
دوی په خپلو جنجالونو کې اختیار او لوبغاړو ته سم پاملرنه نه کیږي. لوبغاړو ته سفرونه نه برابرېږي ترڅو افغانستان ته لاسته راوړنې ولري.
لاسته خو بر افغانستان بیارن.
ایمان و میرویس ابراهیمی ده ملی تیم لوبغاړه دی والیبال کړه. دوباره جنجال نه تافل هم دوام لري او تاسو پر حل شوې دي. مونږ هیله کوو چې خپل دولت او حکومت سره چې موږ د مشکلات حل شي. تقریبا زه 15 کاله کې چې ملي تیم کې
د لوبل میدان خبرونه محترم اوریدونکو آیسای سره ورسېدو د خبرونه ورسته شی بوته د دیونی ورسې خبرونه محمد عمر و تربیاتی ز سبون کاکړ تاسو حضور ته حاضرېږم. د خدای پامان شوونه ولري.
چدر گورم سرگ میرنا رنا رنا شی تات چدر گورم سرگ میرنا رنا رنا شی تاچ سنکے وینما تول جہان زما 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 شی تاچ سنکے وینما تول جہان زما 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 شی مورے 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 تزما هر سب خلاص مکئے تزما دے تزما بابو زما دکئے عمر دے دیر شاہ تان دے قربان تولا دنیا شی ہاتھ چھے در گورا ماسترگ میرنا رنا رنا